آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو و ویدون کو سلام ما خامم په خیر زانو شبا شنای نن د دوشنبه ورځ د سور د میاشتي و وشتمه د اپریل لښ پاره سم سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماخام و بجې دي د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غک آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه در تخپرو لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرچکو ته
د روشنایی په نامه د غورځنګ زرګونو غړو نن په کابل کې لاریون وکړي پرون په عراق کې په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په حملو کې نوي شخص وژل شوي او یا تنه ټپیان شوي دي او د جنوبي افریقا د حاکم ګوند یو ویان د امریکا پر حکومت تور لګولی دي چې غواړي د هیواد دیموکراتیک نظام کمزوري کړي
د بشپړ خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم وار په وار درته خبرو له ترکمنستان د بامیانو له لارې د برېښنا د لیږدولو په ملاتړ نن په کابل کې لاریون وشو د اسلامي حزب او د سولې شورا چارواکي وایي تمه لري د افغان حکومت سره د دغه حزب د سولې هوکړه لیک به زر تر روانو درې اونیو کې لاسلیک شي پولیو یا د ماشومانو د ګزن دوم پسرلنی عمومي کمپاین پیل شو د پولیو واکسینو سراسري کمپاین پیل شوی دی خو ختیځ کونړ هغه ولایت دی چې د روان میلادي کال په اوږدو کې پکې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوي د رپورټونو وروسته اورئ اوس درته پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي
د روشنایی په نامه د یو غورځنګ زرګونو غړو نن په کابل کې لاریون وکړي او د حکومت یې د بامیانو له لارې د ترکمنستان د برېښنا لېږدولو غوښتنه وکړه دا لاریون چې نن سهار د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچي د سیمې څخه پیل شو ماپښین د کابل ښار په بریکوټ سیمه کې په سولیزو توګه پای ته ورسېدي د دې لاریون د امنیت د خوندیتوب دپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وه او ټولې هغې لارې چې ارګه او ډیپلوماتیکو سیمو ته غځېدلې وې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کانټینرونو په ایښودلو د هر ډول تګ راتګ په مخ تړل شوي وې لاریون کوونکو چې د ټوټاب زموږ حق دی نارې وهلې افغان حکومت د خلکو پر وړاندې په دوګونی چلند تورن کوي لاریون کوونکو د برېښنا د لیست په اړه د وزیرانو شورا د اوسنۍ پریکړې د لغوی غوښتنه کوله او ویله چې که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل سي بیا به سړکونو ته راووځي د سولې د عالي شورا د استازو سره د حکمتیار د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکا ډاغ ته ویلي چې د ده په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوي او د سولې د عالي شورا د استازو ترمنځ افغان حکومت سره د سولې په 25 مادیز مسودې باندې موافقې ته رسېدلې دي او اوس دا مسوده د وروستي غور دپاره ولسمشر اشرف غني ته استول شوې ده پولیو یا د ماشومانو د ګزن دویم پسرلنی عمومي کمپاین د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې پیل شو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین په ځینو ولایتونو کې څلور ورځې خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې به د پلان له مخې درې ورځې دوام ولري او په دې کمپاین کې به څه باندې 9 میلیونه تر 5 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي پرون د یکشنبې په ورځ د عراق په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په حملو کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي او د اویا څخه زیات ټپیان شوي دي عراقي چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ پیښه په بغداد کې د ګازو په فابریکې کې رامنځته شوه چیرې چې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 14 کسه وژل ولس تنه نورې ټپیان کړل ځانمرګه برید کوونکي پرون سهار پر 6 بجې محلي وخت د ګازو د فابریکې د دخولي دروازې مخې ته خپل موټر ته چاودنه ورکړه د برید څخه وروسته یو بل موټر چې 6 تنه ترهګر پکښې سپاره وه فابریکې ته ننوتی ټولو بریدګرو چاودیدونکي واسکټونه اغوستي وه د بغداد د عملیاتو د قمندانۍ ویان وایي امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ تقریبا 1 ساعت نښتې وسوې او وروسته امنیتي ځواکونو ټول بریدګر خونڅه کړل خو بریدګر په دې وتوانېدل چې د فابریکې درو ودانیو ته ور وچی د اسلامي دولت سره تړلې یو خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د خلافت سرتیرو دغه برید کړی دي د بغداد په نورو سیمو کې پولیس وایي چې په درو جلا بمې چاودنو کې چې د تجارتي سیمې پکښې په نښه شوي لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي 28 تنه نور ټپیان دي سبا د سیشن به پورز د امریکا په اوریګان او کنټاکی ایالتونو کې د جمهوریت ریاست د پاره مقدماتي انتخابات کیدونکي چیرې چې د ډیموکرات ګوند دواړه کاندیدان به هڅه وکړي چې د یو بل څخه مخکې سي. نور تفصیل متي ولا عبد وړاندې کی.
د ډیموکرات ګوند دواړه کاندیدان چې دا وخت په کنټاکی ایالت کې دي، دوی کې سناتور بارني سندرز د کورنیو په ضرورتونو، د خلکو په معاشونو کې په توازن او د روغتیا او د تعلیم د عامولو په موضوعاتو خبرې وکړي او ویل
دا ټوله مبارزه د دې لپاره ده چې په امریکا کې یو داسې بدلون راسي چې زه او تاسو یې ارمان لرو.
د دیموکرات ګوند مخکخه کاندیدا میلمن کلینټن بیا په انتخاباتي کمپاین کې د خپل حریف سندرز نه زیات د مقابل ګوند جمهوریت غوښتونکو په کاندید ډونالد ټرمپ انتقادونه کوي او وایي چې
What you hear from Donald Trump is not just offensive, it is dangerous.
ډونالد ټرمپ چې سویلی هغه نه یوازې چې یو تیرې دی، بلکې یو خطرناک عمل دی. د خبرو سره د خلکو ژوند کې زموږ د ژوند د اصول او معیارونو په اړه شکونه پیدا کیږي. هغه ډیر به احتیاط غږیږي. هغه د هر مسلې په اړه لا پروا دی، که هغه دایښ وي، که ناټو وي او که اسلامي نړۍ سره اړیکي.
د اوریګن په ایالت کې سلور او یا خاص استازي یا ډیلیګیټس دي او کنټاکی کې بیا یو شپېته دي. هر یو به دا کوشش کوي چې زیات نه زیات استازي ترلاسه کړي. متي الله عبد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې نړۍ خبرونه تیدا مورکو د جنوبی افریقا د حاکم ګوند یو بیان د امریکا پر حکومت تور لګولې دي چې غواړي د دې هیواد دیموکراتیک حکومت کمزوري کړي. خو د دواړو هیوادونو د حکومتونو استازو بیا دغه تورونه رد کړي دي، وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې قوي دي. د افریقا د ملي کانګرس د ګوند بیان زیزي کډوالس پر ورسته له هغه څخه د خبرې وکړه چې د برېټانیا د سنډي ټایمز ورځپاڼې رپورټ پر کې یو پکې راغلی چې د سی آی ای په 1928 کال کې د اپارټاید د حکومت په طرفداري د نیل منډیلا په گرفتاری کې مرسته کړې وه. د سنډي ټایمز په رپورت کې د سی آی ای یو ایجنټ څخه نقل قول شوی دی چې وایي په هغه وخت کې امریکا منډیلا ته د کمونیست ګوند خواخوږي په سترګه کتل. د فلیپین منتخب ولسمشر رودریګو دوترته وایي چې هغه به د کانګرس څخه وغواړي چې د غلا، جنسي تیری، قتل او مخدره موادو د قاچاق په څیر جرمونو لپاره د مرګ سزا بیرته نافذ کړي. ښاغلی دوترته خبریالانو ته وویل چې هغه د اعدام سزا ته ترجیح ورکوي ځکه د هغه په نظر دا سزا نسبتا مناسبه ده. او د کولمبیا پولیسو پرون د یک شنبه په ورځ دغه هیواد د وی ډیری فعالې جنایي شبکې څخه 8 تنه کوکین نیولې دي. پولیسو په بیانیه کې ویلي دي چې دوی د کیلو په یو مزرعه کې دغه کوکین نیولې چې د پاناما د سرحد سره د کولمبیا په شمال لویدیځ سیمه کې پټ ساتل شوی و. د کولمبیا ولسمشر جوان مانول سانتوس خپل د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې دا د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو غټ او بریالي عملیات و چې د مخدره موادو د قاچاق پر ضد ترسره شول.
پولیو یا د ماشومانو د غزندوم په سرلنه عمومي کمپاین د ساور له وشتمنه د افغانستان په څلور د شولایتونو کې فایل شوه چې د ساور تر دې شمه به دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمر ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ساتل ورکړي او د دې مرز نه وژغوري. قدر مناوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روانې خبرونه لومړی رپورت ده. لا ترکمنستانه د بامیانو لارې د برېښنا د لیږدولو په ملاتړ نن په کابل کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې لاریون وشو. دا لاریون چې نن سهار د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی له سیمې پیل شوی و، غرمه مهال د کابل ښار په بریکوټ سیمه کې پای ته ورسید. پاین حال کې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې د ارزونې کمیسیون مسؤلینو ویلي دي چې سبا د دې پروژې په څېړلو کار پیلوي او ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په رالیږلي رپورټ کې اورو.
په زرګونو کسانو چې اکثره هزاره توکمی وو نن په کابل کې لاریون وکړ او له افغان حکومت د بامیانو لاره د ترکمنستان وارداتي برېښنا د لیږدولو غوښتنه وکړه. دا لاریون چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې نن سهار د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی له سیمې پیل شو، ماسپخین مهال د کابل ښار په بریکوټ سیمه کې پای ته ورسید. لاریون کونکو چې د ټوټاپ زموږ حق دی نارې وهلې، افغان حکومت د خلکو پر وړاندې په دوګونی چلند تورن کړ. په دې لاریون کې د پخوانی ولسمشر مرستیال کریم خلیلی د ولسی جرګې یو شمیر غړو سیاسي سیرو او عامو خلکو ګډون درلود. ښاغلی خلیلی د برېښنا د لیک په اړه د وزیرانو شورا د اوسنۍ پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه او ویل که چیرې د دوی غوښتنه ونه منل شي بیا سړکونو ته راوځي. د خلکو د عدالت غوښتنې دا حرکت به تر هغې خاموشه نشي چې د سوریا ولسمې نیټې مصوبه ماته شوې نه وي او دا خلک د ټوټاپ کرخه د بامیان او میدان وردګو له سیمو څخه په جنوبي سیمه کې او کندهار او جنوب شرق او جنوب غرب کې غواړي. د دې لاریون د امنیت خوندیتوب لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو او ټولې هغه لارې چې ارګ او ډیپلوماټیکو سیمو ته غځېدلي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کانټینرو په ایښودلو د هر ډول تګ راتک په مخ تړل شوی وي. لاریون کوونکو غوښتل چې د ارګ مخې ته لاړ شي او خپل غږ د افغان حکومت تر غوږونو ورسوي، خو د لارې د تړلو له امله یې خپل لاریون د کابل ښار په بریکوټ سیمه کې پای ته ورسوه. که څه هم د لاریون پر مهال کومه لویه امنیتي پېښه رامنځته نه شوه، خو په یوه برخه کې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ اخو ډب کې شاوخوا اووه تنه خبریالان ټپیان شول. دا لاریون په داسې وخت کې وشو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د یو فرمان په صادرولو یو 12 کسیز کمیسیون ته دنده وسپارله چې د بامیان یا سالنګ له لارې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې د تطبیق پر سر پیدا شویو ناندریو ته تر راتلونکو لسو ورځو د حل لار ولټوي. د دغه کمیسیون مشر محمد همایون قیومی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې سبا به د دغه پروژې پر څېړلو کار پیل کړي.
پلان داریم بخیر فردا این کمیسیون به کار خود آغاز کند.
هغه ویل پلان لرو چې له خیره سبا دا کمیسون خپل کار پیل کړي او هیله لرو چې په خورا شفافیت او د کمیسون د ټولو غړو غوښتنو ته په پام خپل کار پیل کړو. په تیرو څو ورځو کې ما وکولای شول چې د دې پروژې ټول اسناد ولولم او د ولسمشر د لارښوونې له مخې به دا ټول اسناد د ملي شورا غړو او افغان ولس ته وړاندې شي. دا دغه کمیسون تر ارزونه پورې د برېښنا د لیک پروژې تخنیکی کارونه ځنډول شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د اسلامي حزب او د سولې عالی شورا چارواکي وي تمه لري د افغانستان حکومت سره د دغه حزب د سولې هوکړه لیک به تر را روانو درې اونیو لاسلیک شي. اکرام شینواری پاکله رپورټ را لګلی.
د سولیدالی شورا د اساس د حکمتیا د اسلامي حزب د خبرو د پلاوی مشر محمد امین کریم امریکا غک ته ویل د په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوی او د سولیدالی شورا د اساس تر منځ افغانو په مسله د سولې په 15 ماده ایزه مسوده باندې موافقه تر رسیدلی او اوس د مسوده د ورستی غور د پاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته استول شوی ده. خغلی کریم ویل البته تاکل شوی چې جناب جمهور رئیس سره ادم الګر میتونه امنیت شورا له اساس سره کتنی وشي او بیا مسوده د اسلامي حزب چارواکو ته واسطه ولشي. د سولیدالی شورا د اساس سره د حکمتیار د اسلامي حزب د خبرو د پلاوی مشر ویل چې کله دا کارونه تر سره شي نو بیا به مسوده ګلبدین حکمتیار ته واسطه ولشي او داغل ارزونی روسه کده اسلامي حزب مشر وغوړي نو بیا به هغه د حکمتیار لاسلیک د سولې په دغه 15 ماده ایزه مسوده کې د ملګر میتونه د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو لسته خدي اسلامي حزب د مشر او د دغه حزب د شمیر چارواکو د نمونه سل افغان حکومت سره په بند کې د اسلامي حزب د بندیانو خوشی کېدل او په پیښور کې د اسلامي حزب د ماجرینو له کم څخه وطن ته د زرګونو ماجرینو سنول شامل دي. د اسلامي حزب څخه د افغان حکومت په غوښتنو کې بیا د افغانستان اساسي قانون منل په 15 کلونو کې د افغانانو لاسته راوړنو او نړیوالو قوانینو ته درناوی مسلې شامل دي. محمد امین کریم تمه لري چې دا ټول قانون په سمه پر مخ لاړ شي نو لوی میاشتې څخه په کمه موده کې به د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي.
امیدواری ما چنین هست ولی ما آرزو داریم که
خغلی کریمی ویل زمونږ تمه همداسې ده، خو مونږ هیله لرو لکه چې په تیر کې په دغه بهیر کې د ظلم مزاحمتونو سره مخ وو په راتلونکي کې بیا ورسره مخ نه شو او د سولې بهیر ته زیان ونه رسیږي. مونږ هڅه کوو دا ستونزې هر څومره ژر چې کېږي حل شي. که سم د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي حزب سره د سولې د خبرو مسوده باندې بحثونه بشپړ شوي، خو دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل کاسمیار امریکا غږ ته ویل لا هم یو شمېر تخنیکي مسایل د بحث لپاره پاتې دي. خغلی کاسمیار تمه خوده چې د اسلامي حزب سره به د سولې وکړه لیک د یوې میاشتې څخه په کمه موده کې لاسلیک شي.
کم وارد تکنیکالیتی ها مانده.
خاغلی قاسمی ارویل یو څه کم تخنیکی مسائل لا پاتې دي، خو په عمومي ډول منل شوی دي. تر اوسه د سولې علي شورا د نړیوال اړیکو سلاکار ویل که ټولې خواوې سره موافقه ته ورسیږي او مسوده وروستۍ بڼه واخلي، نو بیا به د سولې دا هوکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د اسلامي زمشر ګلبدین حکمتیار او د سولې علي شورا رئیس پیر سید احمدی ګیلانی لاسلیک کړي. د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې د اسلامي زب سره د سولې علي شورا په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال دوا خان مینپال هیله لري چې دغه خبرو په پای کې به د اسلامي زمشر په افغانستان کې یو سولې ژوند پیل کړي.
د افغان حکومت د سولې مذاکرات چې د سولې د عالي شورا په رهبرۍ په مشرتوب باندې پرمخ ځي پرمختګ یې کړی دی، ولې نهایي سوي نه دي. نو موږ په دې هیله یو چې ډېر ژر نهایي سي او خدای وکړي چې حکمتیار صاحب راشي او سولیز او آرام ژوند ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
تجدید دوه میاشتې وړاندې د حکمتیار اسلامي حزب د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته یو پلاوی استولی دی. د دغه پلاوی په تعقیب د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې د مشر او د ګلبدین حکمتیار زوم ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ یو بل پلاوی هم افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. د افغان حکومت سره د حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو په اړه ټول خلک یې وخل نه دي. د دغه خبرو د ملاتړ تر څنګ یو شمېر مخالفان هم شته. هغوی دا ګڼي چې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د پخلنې څخه به افغان حکومت ته کومه ګټه ونه رسیږي. د دا ډول انتقاد کوونکو پر وینا په افغانستان کې په جګړه کې د اسلامي حزب جنګیالو ونډه د طالبانو پر تله کمه ده. نو ځکه دا کسان وایي چې افغانستان ته د اسلامي حزب د مشر پر راتګ به د جګړې په ډګر کې د پام وړ بدلون رانه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پولیو یا د ماشومانو د ګزان دوم په سرلنې عمومي کمپاین د سور د وویشتمې نه د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې پیل شو چې د سور تر دیرشمې به دوام ولري. خبریال ایاز پرهر په هکله رپورټ را لګلې.
د امریکا وزارت چارواکي وایي د پولیو واکسین په پسرلنی کمپاین کې به 9.5 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته د ګزان واکسین ورسوي. د امریکا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د پخوا په پرتله ماشومانو ته لاسرسی لري او هیله مند دی چې د پولیو واکسین پرته له کومې ستونزې د افغانستان په ټول ولایتونو کې عملي شي.
په دې کال کې چې د بهاري سرتاسري کمپاین شروع کیږي او دا په څلور دېرش ولایتونو کې تطبیقیږي، د دې تقریبا ټول هغه ماشومان چې د 15 کالو نه کته دي د پوشش ساحه ته راځي او تقریبا 9.5 میلیون ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کیږي او د دې مکمل هزینه تقریبا 4 میلیون ډالر ده.
اسلام الدین د کابل ښار یو تن اوسیدونکی دی او وایي چې خپل ماشومانو ته د کمپاین په هر دوره کې د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
خپل ماشومان د پولیو واکسین تطبیقوم او د زما نظر دا دی چې هر کورنۍ، هر مور، هر پلار باید خپل ماشوم ته واکسین تطبیق کړي. پولیو واکسین ماشومان ته ګټه لري او د هغوی ساتنه کوي.
بل ورته د افغانستان دینی عالمان هم له خلکو غواړي چې د ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د هغوی ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. مولوی سمیع الحق حنفی وایي پولیو یو خطرناک ناروغي ده او ماشومانو ته باید واکسین تطبیق شي.
دغه د پولیو مرض چې ډیر خطرناک مرض دی او د دین علاوه بل علاج هم نه لري او کچیرته اطفال د 15 کلو نه وړاندې د پولیو ضد څاڅکي ورته ونه شي، امکان دی ولري چې په ابدي مرض باندې اخته شي او چې بیا هغه ته هم ژوند په ټولو ستونزمن تمامېږي.
د پولیو واکسین دوم په سرلنۍ کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د تیر کمپاین پر مهال د کندهار ولایت په خورابک او ریګستان ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو روغتیایي ټیمونو ته اجازه ورنکړه چې ماشومانو ته واکسین ورسوي. د روان 2014 میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې رامنځته شوې چې درې په کونړ، یو په هلمند او وروستۍ پیښه په کندهار ولایت کې ثبت شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په ټول هیواد کې د پولیو واکسینو سراسري کمپاین پیل شوې ده، خو ختیځ کونړ هغه ولایت دی چې د روان میلادي کال په اوږدو کې پکې د پولیو درې مثبت پیښې ثبت شوې دي. زموږ همکار زبیح الله غازی هغه درې ته ورغلی دی چې نږدې ټول ماشومان له واکسینونه محروم پاتې دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
زوس د کنړ شګل ولسوالۍ د سلطان په یو روغتیاي مرکز کې ما نن په ټول افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپین شروع شوی دی. خو د دې درې ډېرې سیمې د واکسینو نه پاتې کیږي ځکه وسلوالې ډلې دي چې هغه بره واکسین نه پرېږدي. دې کلینیک ته یو شمېر مېرمن وو سړو خپل ماشومان د واکسینو دپاره راوړي دي ځکه په دې دره کې درې ماشومان په پولیو باندې اخته شوي دي چې د هېواد په کچه تر ټولو ډېرې پیښې همدلته دي. اوس مهال د افغانستان په کچه د پولیو 15 پیښې ثبت شوي چې یوه په هلمند بله په قندهار او درې یوازې د کنړ شیګل ولسوالۍ کې چې دوی په ونډه او یوه په څونو کلي کې ده. هماغه نام نسیمو ته اوس هم واکسین نه رسي خو اوسېدونکي وایي اوس پوه شوي چې پولیو رښتیا هم یوه خطرناکه او نرغیدونکې ناروغي ده.
زیات درې کسان پکې پالې شلو د هغه په واسطه باندې دلته د کسانو چې نور ماشومان چېرته پالج نه شي او بل د راډیوانو دغه موږ راونیول هغه ویل چې ماشومان زیات پلج کېږي او نه بلته لګي نو موږ په دغه واجه باندې ماشومان دلته راوړو چې دلته راته واکسین کړي.
خپلو ماشومانو باندې دا حق لرم چې زه خپلو ماشومانو له ویسم او دغه نه نو گاڑی بوله زه وکم په خپل مصرف لکه مخکې چم کلیو مخکې یو گاڑی دوه من کلیو هغه خپل مصرف راوستل او بس دلته ملک واکسین وکړل.
دا همدغه کلینیک مشر ډاکټر رحمت الله وای په سلطان کې د دریو پولیو په خطر سپتیدو ورسته واکسین کون کې کورنۍ د پام وړ زیات شوې دي.
هغه په غټو په تاوان باندې پوښلو نو ان شاء الله اوس راغلی دی او څو کار ته زید الله په نامه کم چې دغه د ونډو او هغه د سلیمان په نامه چې کوم ماشوم هغه هم راغلی دوه درې کارته موږ هغه د نور غړو حساب باندې هغه نور بلا کړل ان شاء الله نور غړو ته به ضرر ونه رسېږي او نور دغه ته ماحول ته ان شاء الله نور ضرر پیدا نه کړي.
هغه وایي وازنن یې د دغه درې 25 ماشومانو ته په روغتیايي مرکز کې واکسین کړي چې دا کچه د پخوا په پرتله نږدې 50 سلنه زیاته شوې ده. د پولیو د هر کمپین په وخت د کونړ اته ولسوالیو کې نږدې 9000 ماشومانو ته واکسین نه رسی او دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې وسلوالې ډلې او یا کورنۍ نه غواړي واکسین ور ورسی. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی وای په دې ولایت کې د پولیو یو دمی پیښو خلک اړ کړي چې خپل ماشومان له واکسینو څنډې ته ونه ساتي.
زموږ صحیح مراکزو ته رجت د خلکو اضافه شوی دی خصوصا د هغه ولسوالۍ او هغه کلونه چې هلته مطلق انکاري موجود و ولې هغه انکاریان لومړي ځل دپاره شیګل ته په اسمار ته په درې پیش کې په نورګل کې په چپه درې کې هغوی مراجعه وکړه.
هغه وایي هڅې شروع کړي چې په لرو پرتو سیمو کې د پاتې کیدونکو ماشومانو له کورنیو او قومي مشرانو سره یوې حل لارې ته ورسي. دیني عالمانو په ټولو کورنیو غږ کړی چې په دوه څاڅکو سره د خپلو ماشومانو دایمي ګزن مخنیوی وکړي. ټاکل شوی چې په روان کمپین کې به د افغانستان په کچه 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکو سره سره د چنجو ګولۍ هم ورکول کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د روشنای په نامه د غورځنګ زرګون غړو نن په کابل کې لاریون وکړ او د افغان حکومت د بامیان لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیږدولو غوښتنه وکړه. د سولې د عالي شورا د استازو سره د حکمتیار د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکا ډاکته ویلي د ده په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوي او د سولې د عالي شورا د استازو ترمنځ افغان حکومت سره د سولې په 15 مادیزو مسودې باندې موافقت سره رسېدلي او اوس دا مسوده د وروستي غور دپاره جمهور رئیس اشرف غني ته استول شوې ده. پولیو یا د ماشومانو د ګوزن دویم پسرنی عمومي کمپاین نن د افغانستان په 4 ولایتونو کې پیل شو. پرون د یکشنبې په ورځ د عراق په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په حملو کې لږ تر لږه 90 کسه وژل شوي او دا بیا څخه زیات ټپیان شوي دي. عراق چارواکي وایي چې تر ټولو خونړۍ پیښه په بغداد کې د ګازو په فابریکې کې رامنځته شوه، چیرې چې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 14 کسه وژل او 12 تنه نور ټپیان کړه. سبا سه شنبه د امریکا په اوریګن او کنټکي ایالتونو کې د جمهوري ریاست دپاره مقدمه انتخابات کېدونکي دي، چیرې چې د ډیموکرات ګوند دواړه کاندیدان به هڅه کوي چې د یو بل څخه مخکې شي. د جنوبي افریقا د حاکم ګوند یو ویان د امریکا پر حکومت باندې تور لګولی دی چې غواړي د دې هیواد ډیموکراتیک حکومت کمزوري کړي، خو د دواړو هیوادونو د حکومتونو استازو بیا دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې قوي دي. د افریقا د ملي کانګرس د ګوند ویان زیزي کډوالس وروسته له هغه څخه دا خبرې وکړې چې د برېټانیا د سنډي ټایمز ورځپاڼې رپورټ خپور کړي او پکې راغلي دي چې سی آی ای په 1920 کال کې د اپارټایډ د حکومت په طرفداري د نیلسن منډیلا په گرفتاری کې مرسته کړې وه. د فلیپین منتخب ولسمشر رودریګو دویترتی وایي چې هغه به د کانګرس څخه وغواړي چې د غلا، جنسي تیری، قتل او مخدره موادو د قاچاق په څیر جرمونو لپاره د مرګ سزا بیرته نافذ کړي. او د کولمبیا پولیسو پرون د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د یوې ډېرې فعالې جنایي شبکې څخه 8 تنه کوکین نیولي دي. پولیسو په بیانیه کې ویلي دي چې دوی د کیلو په یوې مزرعې کې دغه کوکین نیولي چې د پاناما د سرحد سره د کولمبیا په شمال لویدیځه سیمه کې پټ ساتل شوی وه.
درنو ووریدونکو د روښنایي په نوم دی وغورځنګ زرګونو غړو نن په کابل کې لاریون وکړ او له افغان حکومت د بامیانو له لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیږ غوښتنه وکړه. د مظاهرې بڼه څنګه وه؟ لکه څنګه چې د مشروع غوښتنو لپاره دا ډول مدني حرکتونه او لاریونونه د اتباعو حق دی، آیا نننۍ مظاهره هم همداسې وه او کنه؟ د خبر اترو گفته شنود د نن ماښام د خبرونه د بحث موضوع هم داده. قدر منوریدونکو تاسو هم بلنه درکو په خبرونه کې برخه واخلئ. تاسو په پښتنو فکر وکړئ، د تاسو نه تربیه اجازه غواړم. پښتو نیم ساعت خبری خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. الله مالک.